دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا یم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم پام کړئ د سات خبرونو ته ټاکل شوی دی چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن به نن د جمعې په ورځ د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په سپینې ماڼۍ کې وویني. جمهور رئیس اشرف غنی او د ملي مسالې د عالي شورا رئیس دولا عبدالله به نن د جمعې په سهار د ولسی جرګې له رئیس نانسی پلوسی سره د کانګرس په ماڼۍ کې د هغې په دفتر کې ملاقات وکړي. له هغه وروسته به جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن سره د ملاقات لپاره د امریکا دفاع وزارت پینټاګان ته ولاړ سي او بیا شاوخوا دوې بجې به په سپینې ماڼۍ کې د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن سره ملاقات وکړي. جمهور رئیس اشرف غنی لمړی مرستیال امرالله صالح د ملي مسالې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د بارنو چارو وزیر محمد انیف اتمر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او یو شمیر چارواکي دوی ورځې لمخي له کابل څخه واشنگتن ته روان سیوه. وسلوالو طالبانو امریکا ته د ولسمشر غنی سفر بې ګټې بللی دی. د امریکا د سنا په مجلس کې د جمهور غوښتونکو د ګوند مشر سناتور میچ مکانن هله سرګند کړي چې د طالبانو پوځي پرمختګ او د کابل د پرزیدو احتمال ته پکتو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن باید د افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو پالیسي وزندوي. شغل مکانن د پنځشنبه پر ورځ متحده ایالاتو ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په لومړۍ ورځ د کانګرس په ماڼۍ کې له شغل غنی سره وکتل. شغل مکانن استدلال کړي چې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره طالبان زورور سیوي او د ورستیو کلونو د لاستراوړو د پشاکولو هڅه کوي. د افغانستان څخه د بارانوي ځواکونو د بهیر د پیل راسي چې د مئی په لومړۍ نیټه پیل شوی دی. د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د طالبانو برید زور اخیستی او په تیرو څوونیو کې څو ولسوالۍ نیولې دي. سپینه ماڼۍ وایي د هغو افغانانو سره د مرستې لپاره په خپلو ژمنو ولاړ ده چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د امریکا له حکومت سره کار کړی دی. د امریکا حکومت وایي د کسانو د خپل او د خپل کورنۍ ژوند ته غټ خطر منلی او د مرستې لپاره په ټولو امکاناتو او فعاله توګه کار روان دی. امریکا د دغو افغانانو لپاره د ځانګړو ویزو پروګرام طرح کړی دی خو شکایت دا دی چې دا بهیر ډیر اوږد دی. بلې خوا د امریکا حکومت هم دا مني چې ډیر شمیر افغان ژباړونکي کلونه کېږي چې د خپلو ویزو ترلاسه کولو لپاره انتظار دي. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي چې ټاکل شوي یو شمیر افغان ژباړونکي تر څو چې د ویزې په غوښتنلیکونو کار کېږي د افغانستان څخه بهر بل هیواد ته ولېږدل سي. د ځانګړو ویزو پروګرام شاوخوا یو لسیزې مخکې پیل شوی و. د امریکا متحده ایالاتو شپږ ویشت زره پنځه سوه ویزې ترجمانانو خاصو کارکوونکو او نورو کسانو ته چې د امریکا سره په کار کولو ورته ګواښ متوجه دی منظوره کړي دي. د اروپایي اتحادیې مشرانو د پنځشنبې په ورځ په ترکیه ټینګار کړی دی چې د دغه اتحادیې سره خپلې سړې اړیکې سمې کړي. دا پرمختګ په داسې حال کې سوی دی چې د ختیځې مدیترانې پر سر د تیر کال راهیسې د ترکیې او د اروپایي اتحادیې ترمنځ اړیکې سړې شوي دي. اروپایي اتحادیې د مارچ په میاشت کې داسې اقدامات واخیستل چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان قانع کړي چې د اړیکې بیرته بحاله کړي. له هغه وروسته بیا جمهور رئیس اردوغان داسې اقدامات پورته کړل چې د اروپایي اتحادیې غړي یونان سره له ډېره وخت راهیسې پرتې یو لوړ ستونزې حل کړي. خو اروپایي اتحادیې لا هم د قبرص سره د سوري خبرې بیا پیلول او په ترکیه کې د بشري حقونو په اړه اندېښنې لري. د اروپایي اتحادیې د ستراتیژۍ په یو برخه کې راغلي دي چې پلان لري ترکیه ته 3.5 میلیارد ډالر اضافي مرستې د 2023 څخه تر 2028 کال پورې ورکړي ځکه چې په دغه هیواد کې میلیونونه سوریایي مهاجر میشتي او د ترکیه سره په دې برخه کې مرسته وسی. اوس مهال په ترکیه کې شاوخوا 3.1 میلیونه د سوریې مهاجرین اوسېږي او دغه راز هغه مهاجرین چې ترکیه څخه د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته ځي د هغوی شمېر هم راکم کړل سي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون د پنځشنبه په ورځ د جمو او کشمیر د جګپوړو سیاسي مشرانو سره ولیدل. په دغه ملاقات کې هغه په کشمیر کې د انتخاباتو پروسې د چټکولو ژغ کړی دی. نریندرا مودي د 2019 کال را په دې خوا چې د هند حکومت د دې اکثریت مسلمان سیمې خود مختاري لغوه کړي دا لومړی ځل دی چې د سیمې د سیاسي مشرانو سره ملاقات کړی دی. د نریندرا مودي حکومت چې د هند جمو او کشمیر سیمه د 2019 کال د اگست په میاشت کې د مرکزی حکومت د زیات کنټرول اندی راوسته او دغه راز د غسیمو په دوو برخو جمو کشمیر او لداخ وبښله او یو شمیر سیاسي مشرانه هم ونیول. د خود مختاری در لغوه کېدو وروسته د هند حکومت زرګونه کسان چې اعتراضونه کول بندیان کړل او په سیمه کې د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو هم بندیزونه وځکړي وو. شغلی نریندرا مودي په نیو ډیلی کې د ملاقات پاړه په یو ټویټ کې لیکلي چې د جمو او کشمیر د پرمختګ د هڅو پاړه دا یو د پام وړ ګام دی. محلي رسنیو لیکلي چې شاوخوا 12 سیاسي مشرانو په دغه غونډه کې برخه واخیسته چې پکښې د جمهور کشمیر اعلی وزیر محبوبا مفتی، فاروق عبدالله، عبد الله غزوی، عمر هم شامل وو. دغه ټول د خودمختیاری د ختمولو ورسته څو میاشتې په بند کې ساتل شوی وو. د هند حکومت ټینګار کوي چې د همالیا په غرونو کې د پرته سیمه یې ځکه د فدرالي حکومت سره یو ځای کړله چې هلته د پرمختګ کارونه وکړای شي. دا خبرونه ستاسو د امریکا جغ د واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د سیاسي چارو کارپوهان امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر مهم ګڼي. خو د افغان سیاسي نو توقعات د جمهور رئیس د دې سفر نه څه دي؟ په دې اړه په موقعي رپورټ ده.
د افغانستان جمهور رئیس توي ټاکل شوی جمعې پورز د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن ترمنځ په کتنه کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټلو وروسته افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو په دوام خبري وشي. خاګلی غنی سره په دې سفر کې د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح، د ملي مصالحې د شورا رئیس عبدالله، د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب، د بهرنیو چارو وزیر محمد علي پټمر او یو شمېر نور چارواکي ملګرتیا کوي.
په دې سفر کې د هواد جمهور رئیس د متحده ایالاتو د جمهور رئیس شاغلی جو بایدن سره مفصل د افغانستان او د افغانستان د ستراتیژیکو مسایلو په تړاو د ډیپلوماټیکو مناسباتو په حق له همدارز د امنیتی او دفاعي ځواکونو د تقویت، تجهیز او حمایت په تړاو د اقتصادي او انکشافي او همدارز بشري حقوقو پر مهمو مسایلو باندې دواړه رهبران بحث کوي.
د سیاسي چارو کارپوهان امریکا ته د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د افغان پلاوی سفر ډیر مهم ګڼي او تمه کوي چې افغان مشران به امریکایي مشرانو ته د سولې په برخه کې یو سرګند پیغام وړاندې کړي.
این سفر در یک مقطع خاص صورت میگیره که برای دولت افغانستان هم از ارزش بسیار بلند برخوردار است و همچنان برای آمریکا هم بسیار مهم است که به جهان و متحدین خود بگوید که ما از دولت افغانستان و مردم افغانستان حمایت میکنیم در روند سیاسی و انتقال قدرت و همچنان مسائل با معاشی ملی و سال و آیندی سیاسی افغانستان.
جمهوری غنی په داسې حال کې امریکا ته تللی چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او طالبان لا هم د یو شمېر نورو ولسوالیو مرکزونه له افغان ځواکونو نیولي. د چارو افغان کارپوهان د طالبان وروستۍ بریاو ته په کتنې وایي ممکن طالبان د سولې له لارې د روانې لانجې هواري سره نوره ډېره لیوالتیا ونه لري، ځکه طالبان دا ګڼي چې د زور له لارې واک ته رسېدی شي.
په دې هکله طالبان ممکن داسې فکر وکړي چې بېله سولې نه، بېله مذاکرې نه افغانستان حکومت ته شکست ورکړي او یو ورځ په کابل کې د دوی اقتدار، د دوی نظام حاکم شي.
په دې چارې بل کارپو هم وایي چې د یو شمېر ولسوالیو د نیولو وروسته اوس د طالبانو مورال لوړ شوی او افغان ځواکونه تر ډېر فشار لاندې دي.
که د ولسوالیو سقوط همداشان روان وي او هر ورځ موږ درې یا څلور ولسوالۍ له لاسه ورکوو، د دې پایلې به ډېرې خطرناکې. دا کېدای شي چې د طالبانو مورال ورستر بلې قوي کی او زموږ د امنیتي ځواکونو په روحي او مورال باندې بد اثر وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې ولسي پاڅون کوونکو د ملاتړ وروسته افغان امنیتي ځواکونه په ښه حالت کې دي او په تیرو څلورو ساعتونو کې په اکثره ولایتونو کې د طالبانو بریدونه بیرته په شا وهلي دي.
حملات طالبان در اکثریت نقاط کشور در 24 ساعت گذشته توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با شکست سنگین روبرو گردید و نیروهای ما فعلا در وضعیت بهتر قرار دارند و در حالت پیشروی به سر
می‌برند. جګړو دوام سره اما افغانان تمخی چې امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر به د سولې د بهیر د ګړندی کیدو سره مرسته وکړي او امریکا به دواړه غاړي سولې لاري د روانې لانجې هوایي ته وهڅوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
روبوټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د افغانستان د کورنیو چارو په خوانی وزیر او په واشنگتن کې د ملي دفاع د پانتون استاد علي احمد جلالي وی امریکا ته د افغان مشرانو سفر ځانګړی ارزښت لري، ځکه ولسمشر په داسې حساس وخت کې واشنگتن ته سفر کړی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا تشدد زیات شوی او امریکا د افغانستان خپل عسکر وباسي. ښاغلی جلالي زموږ همکار سمیع الله جلالزی سره په مرکه کې ویلي چې نه افغانان نه امریکا او نه هم نړیواله ټولنه په افغانستان کې د جګړې ملاتړ کوي.
لکه چې مخکې انتظار کېده کله چې امریکا اعلان وکړه چې خپل قواوې باسي، طالبان هم دغه نه استفاده وکړه. فکر نه کوم چې طالبان دې ته متعهد وي چې مخکې د قواوو له وتلو نه خبرو ته حاضر شي. دوی همیشه کوشش کړی دی چې د جنگ له لارې پرمختګونه وکړي، او بیا له دې لارې یا د جنگ له لارې او یا د مذاکراتو له لارې یو امتیاز ترلاسه کړي. نو ځکه کله چې د امریکا اعلام وکړ او تاریخ یې وښود، بیا نو ډېر سخت ده چې طالبان څوک امتیاز واخلي یا طالبان دې ته راضي کړي چې خبرو ته کښېني.
اما جلالی صاحب، موږ تاسې شاهدان یو چې حکومت هم بیرته فشارونه زیات کړي، د دې تر څنګ خلکو هم په اکثریت ولایتونو خصوصا په شمالي ولایتونو کې وسله پورته کړې، د طالبانو مقابل کې درېدلې دي. آیا فکر کوئ چې د طالبانو دغه فشارونه به وکړای سي دوی ته یا د لوی امتیاز سبب سي، او یا هم حداقل وکړای سي چې ځینې ولایتونه یا لوی سیمې ونیسي؟
د دولت خو دا ریاکشن دی، د خلکو ریاکشن دی. خلک طالبان نه غواړي په افغانستان کې، که حکومت دی که خلک دی. په دا ټول سیمه کې چې وګوري، د سیمې هېوادونه یې نه غواړي دوی چې امارات بیرته راولي. یوازنی هېواد چې دوی سره کومک کوي پاکستان دی. دوی د پاکستان په قوت باندې، د پاکستان په حمایت باندې فکر کوي چې کولی شي یو څه ترلاسه کړي، مګر دا امکان نه دی چې د جنګ له لارې دوی وکولی شي مسلط شي په افغانستان باندې. دوی ممکن ده ځایونه تخریب کړي، خلک ووژني او خشونت زیات کړي، مګر هیڅ امکان نه لري چې د جنګ له لارې دوی بیرته خپل امارات راولي افغانستان ته.
جنرال صاحب، تاسو څه فکر کوئ په دوی باندې نړیوال فشارونه په دا اوس کې څومره زیات دي؟ آیا امریکا متحده ایالات، د سیمې هېوادونه، اروپایي هېوادونه څومره پر طالبانو فشار راوړي څو دوی خبرو ته غاړه کېږدي؟ فشار موجود دی په طالبانو؟
فشار خو فعلا چې دوی اعتنا ورته کوي که یې نه کوي هغه بله خبر ده. ګمان نه کوم چې دوی دغه فشارو ته چې د دنیا لخوا په شفاهي ډول یا د اعلامیو د خپرولو له لارې کېږي دوی هغه ته اعتنا وکړي. مګر فشار هوا کېږي چې دوی وګوري چې که نشي کولای چې حکومت وکړي، نشي کولای چې هغه سیمې چې نیولې دي وساتي، هلته اداره راولي. په نتیجه کې دوی محروم کېږي د مشروعیت نه، په عین زمان کې د دنیا له حمایت نه، او په عین زمان کې ښایي پاکستان بالاخره ته مجبور شي چې د خپل حمایت دوی نه کم کړي.
بله جلالی صاحب، اوس خو طالبان هم فشارونه زیات کړي، جګړې هم په افغانستان کې زیات شوې دي، اما په دې منځ کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو جګپوري هیئت په مشرۍ واشنگتن ته رسیږي، او دوی به د جمعې په ورځ د امریکا د جمهور رئیس سره ګوري. په دغه مقطع کې د جمهور رئیس غنی سفر څومره مهم دی ستاسې په نظر؟
فکر کوم دا په یو ډېر حساس وخت کې کېږي. له یوې خوا د امریکا د قواوو د وتلو یعنی نیټه را نږدې کېږي، او تقریبا له نیمایي نه زیات قواوې وتلې دي اوس، او له بلې خوا دا دی چې طالبانو په عین زمان کې فشار اچولی دی چې په ځینو مناطقو کې جنګ ته زور ورکړی دی. او فکر کوم چې درې مسلې به دلته عمده وي. اوله دا چې امریکا ژمنه وکړي چې په شکل سره د قواوو د وتلو وروسته د افغانستان له دولت سره کومک کوي، ځکه تر اوسه پورې هم د افغانستان له حکومت سره ستراتیژیک مشارکت په ځای دی، او په عین زمان کې هغه اعلامیه چې د دوها د فیصلې په وخت کې د طالبانو سره د موافقې په وخت کې د افغانستان د حکومت سره صادره شوه، په هغه کې ژمنه شوې ده چې د افغانستان له حکومت سره به مرسته کوي، هغه د حکومت په رسمیت پېژني او طالبان فقط یوه ډله بولي. او درېیمه مسله دا ده چې څنګه کولای شي چې خپله د سولې پروسه چټکه شي. فکر کوم چې په امریکا کې به په دې بحث زیات وشي چې څنګه امکان لري چې د طالبانو حکومت سره یو ځای یو حکومت جوړ شي چې ټول پکې شرکت ولري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو هڅه پیل کړې چې د یوې لایحې په تصویبولو سره په افغانستان کې د امریکا افغان متحدینو ته د ځانګړو ویزو یا ایس ای وی د ورکولو بهیر چټک کړي. د کانګرس یو شمیر غړو پرون په یوې خبري غونډه کې دا وکړه چې د ولسمشر بایدن حکومت د ویزو په بهیر کې سوکا عمل کوي. د دې خبر نور جزئیات زموږ د همکار وحید الله فیضی نه اوري.
په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو سره د امریکا د کانګرس غړو هڅې پیل کړې چې هغه افغانان چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو او بنسټونو سره کار کړي بهر ته ولېږدوي. د قانون جوړونکو د چهارشنبه په ورځ په کانګرس باندې کې پیوی خبري غونډه کې ویل د ګوام جزیرې چارواکو چمتووالی خودلی هغه افغانان چې د ایسایوی ویزو ته درخواستونه ورکړي دي د ویزو د بهیر بشپړولو پورې به د لنډ وخت لپاره حالت انتقال کړي.
سپینه ماڼۍ باید پریکړه وکړي. د دفاع وزارت او امریکا اردو د دغو افغانانو بهر ته ایستلو لپاره چمتووالی لري. د بهرنیو چارو وزارت هم چمتو دی. ګوام د دغو افغانانو منلو ته چمتو دی. موږ د سپینې ماڼۍ پریکړې ته په تمه یو تر څو د انتقال دغه بهیر پیل شي.
تیر اونۍ د امریکا د استازو مجلس ته یوه لایحه وړاندې شوه چې د تصویبېدو په صورت کې به د ایسایوي ویزو بهیر چټک شي او د ویزو د صادرېدو لپاره ځینې اداري خنډونه به لرې کړای شي.
که جمهور رئیس بایدن هم دا اوس اقدام ونه کړي د دې حکومت او جمهور رئیس بایدن لاس به د دغو افغانانو په وینو ککړ شي.
بلخوا د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مرستیال مایکل مکال وایي د دغو افغانانو د ایستلو طرحه جوړه شوې ده خو نه پوهیږي چې سپین ماڼۍ ولې د دې طرحې عملي کول نه دي صادر کړي.
It's a moral obligation to keep
that. دا یو اخلاقی مسولیت دی چې ژمن اوسو. کله چې پوزیان تر جولای میاشتې پورې راوځي موږ به هغوی نه پرېږدو چې د طالبانو د خوا قتل شي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو شمېر پخواني همکاران هم د افغان ژباړونکو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
د دوی ژوند په خطر کې دی او د دوی د پاتې کېدو امکانات هم نشته او که چېرته دوی په افغانستان کې پاتې شي دوی به خامخا د مخالفونو د خوانه به دوی په قتل رسیږي او یا به کمبل زیان ورته رسیږي.
خو سپینه ماڼۍ وایي چې دوی له کانګرس سره پر دې مسلې کار کوي.
موږ هم د اوس له کانګرس سره کار کوو تر څو ځینې شیان چې د دغه بهیر د سوکه کېدو لامل کېږي ساده کړو او د جوړ شوي پلان له مخې د احتمالي ایستلو لپاره که اړتیاوي اقدام به وکړو.
د دغه قانون جوړونکو د معلوماتو پر اساس لږ تر لږه له 8000 څخه تر 10000 پورې کسانو د ایسایوي ویزو لپاره درخواستونه وړاندې کړي دي. دوی وایي چې د طالبانو مخکې تک سره د وسلوال طالبان له لوري د دغو افغانانو د وژل کېدو ویره زیاتېږي او هغوی باید د ویزو د بهیر بشپړولو پورې د جولای میاشتې تر پایه دریم هیواد یا د ګوام جزیرې ته د لنډ وخت لپاره ولېږدول شي.
زه ډاکټر وحید الله مایار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. یو شمیر فعالانو د استرالیا له حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځ پخوانی افغان ترجمانان د طالبانو له خطر نه د ژغورلو په خاطر په فوري ډول راوباسي. په دې اړه له سیدنی نه د امریکا غږ د خبریال فیلم مرسر د رالیګلی رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه نه اوري.
د استرالیای کمپاینرانو ډلې پروان افته کې د هغو نه افغانانو لسه پور کړ چې ویل کېږي په افغانستان کې د استرالیا د پوسره د ترجمانانو په صفت کار کړو او ګمان کېږي چې د غزارۍ په جرم وژل شوی دی. دغه ډلې د استرالیا حکومت ته خواست کړی چې په عجله او فوري توګه د باقی پاتې پخوانیو افغان ترجمانانو د نجات او ژغورلو په خاطر لازم اقدامات وکړي. استرالیا د 2001 میلادي کال په اکتوبر کې په افغانستان کې د جنگ لپاره کې دوه وروسته خپل عسكر هلته د طالبانو سره د جنگ لپاره ولېګل. حکومت وایي چې له هغه هواد نه ته بخوانی او ترجمانانو دروستلو پروسه پیل شوې ده. طالبانو ژمنه کړې کوم افغانانو چې د خارجي ځواکونو سره د ترجمانانو په صفت کار کړي غرض به ورسره نه لري. خو به هم ویل کېږي چې یو شمېر په مرموزه توګه وژل شوی. څلون کې وای چې ترجمانانو په افغانستان کې د طالبانو په خلاف په نظامی مبارزه کې خورا مهم رول لوبولی. دا وخت د شاوخوا زرو ترجمانانو د ویزو په درخواستونو باندې کار روان دی. خو فعالان په جواب کې ویل دي چې دا یو اوګدا پروسه ده او ډیر وخت نیسی. د استرالیا د پوز په خانه عسكر سټیوارت میکارټي چې د وزل په افغانستان کې د نظامی خدمت دوره سره تر رسولې اوس د هغو افغانانو په استازیتوب د فعالانو د ډلې مشري کوي چې استرالیا ته د ترجمانانو د راوصلو لپاره مبارزه پیل کړې ده. د پدې باور لري چې تیر میاشت په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړل کېدو په وجه پاسان نشي کولای چې د استرالیا ویزې واخلي. میکارټي د استرالیا د برډکاسټینګ کارپوریشن سره په یوه ځانګړې مرکې کې غوښتنه وکړه چې حکومت باید بل ځنډ نه د هغه د عاجل انخلاف په پلان باندې کار پیل کړي. نوموړي وویل
It could still be conducted very rapidly, very effectively. And in my view, it would be a very good
اوس هم دا پلان په سرعت او چټکۍ په موثره توګه عملي کېدای شي. زما په عقیده دغه ترجمانانو راستل به زموږ لپاره د شلو کالو د جنگ د پای ته رسولو بهتره او مناسبه لارې کو. موږ په سمدستي توګه ونو شو کولای چې په دې اړه اقدام وکړو. نو مطلب یې دا دی چې په روغ لاس دغه کسان پرېږدو چې طالبانی علال کی او زمنګ د صدر اعظم لاسونه با په وینو باندې سړی ورپوري ماموران هم منی کوم کسانو چې د استرالیا له پوسټره په افغانستان کې په ملکی او یا نظامی برخه کې کار کړي ژوندې په خطر کې دي. د استرالیا د مهاجرت د چارو وزیر الکس هاک وای چې د استرالیا حکومت په ویزو باندې کار کوي. د الکس هاک په وینا د اپریل د میاشتې راهیسې یو سلاتیا افغانانو ته د استرالیا ویزې توزیع شوې دي. خو د امنیتي وجوهاتو په سبب په دې اړه معلومات ورکول نه ډډه وکړه چې څومره کسان د منتظرینو په لیست کې دي او د څومره کسانو په درخواستونو باندې کار روان دی. په عین وخت کې د استرالیا د پارلمان یوې مستقلې سناتورې میرمن جیکی لامبې په روان هفته کې د سنا مجلس ته ویل چې دا به زموږ لپاره د شرم او آر وړ خبرې چې موږ خپل پخواني ملګري په افغانستان کې به سرنوشته پرېږدو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ورساله د متحده ایالاتو د اپریل په میاشت کې اعلان وکړ چې د سپتمبر تر میاشتې به خپل سرتیری له شاوخوا شل کلنې جګړې وروسته په مشروع ډول افغانستان وباسي. طالبانو په ټول هیواد کې تاوتریخوالی زیات کړی دی. لدې سره سم ولس هم د حکومت په ملاتړ په پراخه کچه د طالبانو په ضد وسلې راخستې دي. په ورته وخت کې یو شمېر طالب جنګیالي د سولې د پروسې سره د یو ځای کېدو په موخه د حکومت سره یو ځای شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خلکو په ملاتړ دښمن به په شا کې. نورحال په رپورټ کې
واشنگتن ته د ولسمشر غنی سفر د افغانستان په شمالي سیمو کې د طالبانو د پرمختګونو سره هم مهاله دی. وسلواله په دې ورسته ونه کې د کلیو او باندو ډیر شمیر ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راوستي او دا ویرې خبره کړې چې د متحده ایالاتونو او نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان پاوس او حکومت سقوط وکړي.
په دې برخه کې جدي اقدامات پیل شوي دي چې ټول ولایتونو ته خاص وسلې تخنیک او په زمان کې هغه ضرورتونه چې دوی لري ان شاء الله هغه ټول ورته تکمیل کړي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د حکومت د ملاتړ په مخه او د وسلوالو طالبانو پر وړاندې ولسی پاڅونونه هم ډېر شوي دي.
ما مجاهدین هستیم دا وقت
موږ دلته د جمهوریت لپاره راغلی یو، د بیان د ازادۍ او د افغانستان د استقلال لپاره راغلی یو. که طالبان سوله غواړي سوله کوو، خو که جنگ غوره بولی نو موږ جنگ ته چمتو یو او په ټینګه د خپلې خاورې دفاع کوو.
د ورستۍ رپورټونو له مخې د هرات چارواکو د 113 طالب جنګیالیو د تسلیم کېدو خبر ورکړی.
اوس چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه د وتلو په حال کې دي، موږ د خپلو افغانانو ورونو سره ستونزه نه لرو. موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې د سولې په بهیر کې برخه واخلو، خپلو خلکو، کورنیو او ځان ته په رښتونې توګه خدمت وکړو.
د وال سټریټ جورنال د راپور له مخې یو شمېر استخباراتي کارپوهان د افغانستان د حکومت د احتمالي سقوط اټکل کوي، خو نور امریکایي کارپوهان وایي چې کابل اوس د 500 میلیونو خلکو ښار دی. هغه پخوانی کابل نه دی چې طالبانو په اسانۍ نیولی و.
له بده مرغه په داسې حال کې چې موږ تصور کوو چې طالبان د سولې په خبرو کې رښتینی دي، د هغوی وروستي بریدونه دا په ډاګه کوي چې د امریکایانو له وتلو سره سم که کابل محاصره کولی نشي نو د نورو ولایتو پر مرکزونو به سم د لاسه بریدونه وکړي.
افغان چارواکي وایي چې په دوحه کې د سولې خبرې تر ډیره حده کرار شوې، که څه هم په دې وروستیو ورځو کې غونډې شوې او طالبانو ویلي چې دوی دې خبرو ته ژمن دي.
درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غږ سرمقاله ده.
د بهرنیو چارو وزارت نن په دې وروستي وختو کې خپل در وشتم رپورت د بین المللي مذهبي ازادۍ په اړه کې خبر کړ. د بین المللي مذهبي ازادۍ د دفتر لوړ رتبه چارواکي دانیل دل شرح کړ دغه رپورټونه د امریکا نایله او نه تسلیمېدونکې ژمنه څرګندوي چې د ټولو لپاره د مذهب یا عقیدې ازادۍ پیاوړي کوي او دفاع کوي. رالودبه مامور نادل ټینګار وکړ چې دا یو اخلاقي ضرورت دی. موږ د یو ملت په حاصله هغه ژغورون نه بې حده ګټه اخلو چې زموږ لومړی تعدل منل دي، او دا یو ځانګړې موضوع ده چې نور وغواړي د دغې تجربې په شتمنۍ کې شراکت وکړي. رالودبه چارواکي نادل وویل د مثال په ډول موږ ته پته ولګېدله چې مذهبي وینا یا څرګندونې محدودول یا حتی جنایي کول یو خطر خانه ده چې زغم او مذهبي توافق پیاوړی کړي. په داسې حال کې د بې حرمتۍ قوانین په خاصه توګه ضررناک او ناوړه دي. موږ د هغو قوانینو په باره کې هم اندېښمن یو چې هدف یې د یو شخص د قابلیت اداره کول وي چې مذهبي جامې یا سمبولونه واغوندي یا وانه غوندي، یا هغه قوانین چې د عقیدې نه ګرځېدل جنایی کوي یا د مور او پلار قابلیت محدودوي چې د خپلو ماشومان لپاره مذهبي زده کړې برابري. خاغلی نادل سرخه کړه په حقیقت کې د مذهبي ژوند په باره کې د حکومت زیات مقررات له خپلو حکومتونو نه ادبه پردي کوي او د تاوتریخوالي احتمال زیاتوي. په ډېرو هیوادونو کې چارواکي د نوملیکنې د قوانینو یا د مذهبي موادو په باره کې د بندیز لګولو له لارې مذهبي څرګندونې محدودوي. موږ په اوس په زیاته توګه وینو حکومتونه د انټرنیټ په باره کې لاین تکتیک نه کار اخلي. چارواکي له نږدې نه انټرنیټ څاري او په آنلاین باندې مذهبي څرګندونې په کلکه او په دروندوالي سره سانسوروي او هغه کسان بندیانوي یا زوروي چې د مذهب یا عقیدې په باره کې د آنلاین له لارې په خبرو کې دخیل وي. خاغلی نادل خبرداري ورکولو ته دوام ورکوي چې په درسته نړۍ کې د احتمالي دسته جمعي عام قتل د وختي خبرداري په باره کې نړۍ باید په څار ووسي. موږ په تیرو څو کالو کې د عراق په شمال او سوریه کې عام قتل ولیده چې ISIS د یزیدیانو، عیسویانو او نورو قومي اقلیتونو په خلاف مرتکب شو. موږ د قومي پاکستاني په شمول عام قتلونه ولیدل چې د روهینګیا په خلاف د برما پوز مرتکب شوی دی، او په چین کې حکومت د بشریت په خلاف لاس پورې کړی دی، او په سینکیانګ کې د غور مسلمانانو او د نورو قومي او مذهبي اقلیتي ډلو د غړو په خلاف عام قتل کړی دی. خاغلی نادل څرګنده کړه امریکا ژمنه کړې ده چې له ټولو موجوده وسایلو نه کار اخلي چې په دې کې مثبتې او جزایي دواړه وسیلې شامل دي چې مذهبي ازادۍ ته پرمختګ ورکړي. په درسته نړۍ کې د ډیرو هغو خلکو او ټولنو لپاره چې کیسې په دې رپورت کې راغلي دي زموږ پیغام اوس څرګند دی. منګ تاسې وینو، منګ تاسې اورو، او منګ به تر هغه پورې په قرار کې ننو تر څو چې تاسې آزاد شوي نه وي چې په درنښت او سولې کې خپل ژوند وکړي.
درنو ویدونکو، تاسې د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې. په همدې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تربیان خدای مرشد.